مازدیګر څلور بجې شوې. دا خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي چې دویمه نیمه یې تر ډېره پورې ورکه شوې ځانو ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې راپورونه او خبرونه اورو. په مهمو راپورونو کې دا راغلي چې د طالبانو یو شمېر مهمو سرچینو ملا اختر محمد منصور ته منسوب د خبر شوي صوتي پیغام په اړه شک څرګند کړ. د همارو چې د بهرنیو چارو وزیر وایي د آسیا د زړه هیوادونو په پنځم کانفرنس کې به د سیمه ایزو همکاریو او د غشان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي. خو تر ارزه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي اورئ. د امریکا ولسمشر براک اوباما په پام کې لري نن ملت ته نادره ټلویزیوني وینا وکړي. په آذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړی هم پیدا کړی او د نهه ویشتو نورو ورکو کارګرو د لټون عملیات روان دي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اسدالله لودین دراوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی وایي خزینه پولیسو ته باید د فعالیت ښه زمینه برابره شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د جرمني له ټلویزیون سره د اشرف غنی شوې مرکه تحریف شوې ده. او یوناما د جګړې له ښکېلو غاړه وغوښتل چې د ملکي کسانو د اوسېدو پر ځای له مرمۍ ورولو ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د کورونا چارو وزارت څخه وغوښتل چې خزینه پولیسو ته د فعالیت ښه محیط برابر کړي. ښاغلی غنی چې نن له یوې شپږ میاشتنۍ روزنیزې دورې څخه د څلور سوه خزینه پولیسو د فراغت په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ټولنې په کچه باید د خزینه پولیسو زیاتوالي ته کار وشي. اشرف غنی خزینه پولیسو ته د کار په چاپیریال کې د خوندیتوب ډاډ ورکړ. دای وایي ستاسو په وړاندې به هیڅ ډول ناوړه کار ته اجازه ورنه کول شي. تاسو خزینه پولیسو ته د نرینه پولیسو لخوا باید د کار مساوي شرایط او ښه چاپیریال مساعد شي. په دې غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي وویل چې د خزینه پولیسو د جلب و جذب کارونه یې ګړندي کړي دي. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د جرمني له دوچویل ټلویزیون سره د اشرف غنی شوې مرکه تحریف شوې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اشرف غنی په دې مرکه کې په اروپا کې میشت افغانانو ته هیڅ ډول سپکاوی نه دی کړی. له دې وړاندې ویل شوي وو چې ولسمشر اشرف غنی د جرمني له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې په اروپا کې افغانان د لوښو په مینځونکو بدلیږي. ښاغلی هاشمی وویل چې ولسمشر غنی د اروپایي هیوادونو له چارواکو څخه غوښتي چې افغانانو سره د خپلو اتباعو په څیر چلند وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کندهار د ولایت پر مقام د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. له دغه ریاست څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دو حمله کوونکو هوډ درلود چې له چاودېدونکو توکو څخه ډک زرنج ته د ولایت مخې ته چاودنه ورکړي چې هدف ته له رسېدو مخکې ونیول شول. په خبرپاڼه کې راغلي چې دغو دو کسانو له چاودېدونکو موادو سربېره ومله توغندي هم له ځان سره لېږدول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتي چې د ملکي کسانو د اوسېدو پر ځای له مرمۍ ورولو ډډه وکړي. یوناما په یوه خبرپاڼه کې په میدان وردګو ولایت کې د ملکیانو وژل په کلکه غندلي او له حکومت یې غوښتي چې د وژل شوو او ټپیانو کورنیو ته غرامت ورکړي. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ د ملي اردو لخوا پر یوه جومات توغندی ولګېد چې لس ملکیان پکې ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پېښې په تړاو د ملي اردو درې منصوبین نیول شوي دي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرولو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. رجب طیب اردغان د څرګندونې د ترکیې لخوا د یوې روسي الوتکې د ویشتلو پر سر د مسکو او انقرې د اړیکو له خرابېدو وروسته وکړې. اردغان تېره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې له آذربایجان او قطر څخه د تیلو او ګازو رانیولو ته اشاره وکړه. د ترکیې ولسمشر تېره اونۍ په قطر کې وو او له دغه هیواد څخه یې د ګازو له اخیستلو سره موافقه وکړه. له بلې خوا د ترکیې صدراعظم احمد داود طغلو آذربایجان ته ولاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره یې د انرژي د پیرودلو په باب خبرې وکړې. د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکي په یوه چاودنه کې ووژل شول. د یمن امنیتي چارواکي وایي والی غفار محمد نن سهار خپل دفتر ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې د دې ولایت په ریمباود سیمه کې چاودنه وسوه. دولت پلوه ځواکونه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف یې ملاتړ کوي د روان میلادي کال په پایل کې شیا حوثی یاغیان له دن څخه وایستل، خو په القاعده پورې یوه تړلې ډله د یمن په جنوب او ختیځ کې د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د یمن له روان کړکیچ څخه د ځان په ګټه کار اخلي. په اډن کې د دې ډلې حضور په پراخېدو دی. پرون پر موټر سایکل سپرو مخپټو کسانو په اډن کې پر وسایطو جلا حملې وکړې او د پوځ استخباراتي مشر ډګروال عقیل الخضر او قاضي محسن الوانی ووژل. قاضي الوان په دې مشهور و چې د القاعده سختې روزه وسله والو ته مرګ سزا ټاکله. په اډن کې د ورستیو حملو مسولیت چا نه دی منلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې نن ملت ته کمساري ټلویزیوني وینا وکړي. دغه وینا وروسته له هغې کېږي چې تېره اونۍ په کالیفورنیا ایالت کې 14 کسان په ډزو ووژل شول. اوباما به په دې وینا کې پر دې تمرکز وکړي چې دی به د امریکایانو د خوندیتوب او د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتولو لپاره څه اقدامات کوي. دی به هڅه وکړي تر هغه وسلوال برید وروسته چې د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی په اړه څېړنه کوي او ممکنه تروریستي عمله بلل سوی امریکایانو ته ډاډ ورکړي. باراک اوباما د وینا یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د اسلامي دولت ډلې په کالیفورنیا کې یوه ښځه او خاوند چې په ډزو یې 14 کسان ووژل د خپلو سرتیرو په توګه ستایلی دي. اوباما د داعش تر دې اعلان مخکې ویلي وه متحده ایالات به ونه ډار سي. څېړونکي د 23 کلن سید رضوان فاروق او د هغه د 23 کلنې پاکستاني ښځې تاشپین ملک په باب اسناد او شواهد راټولوي. ویل سی چې میرمن ملک د اسلامي دولت ډلې له مشر نه وفاداری اعلان کړې وه. دوی د چهارشنبه په ورځ تر هغې ډله ییزې وژنې وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو ووژل شول. په لندن کې یو سړی د چړې په گزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه وایي دغه سړی د حملې په وخت کې چیغې وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي. پولیسو دغه مشکوک سړی چې پرون یې د لندن په ختیځ کې د میترو په تمځای کې دا حمله کړې نیولی دی. د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس د هغې بېړۍ د موندلو اعلان وکړ چې 300 کاله پخوا ډوبه سوې او تر ټولو ستره خزانه پکښې ده. سانتوس نن د دې اعلان پر مهال وویل پلټونکو د دې هسپانیایي بېړۍ چې په 1908 میلادي کال کې د برېټانیا له جنګي بېړیو څخه د ژغورلو د هڅې پر مهال له 600 سورلۍ سره ډوبه سوې وه موقعیت تایید کړی دی. باور کېږي چې په دې بېړۍ کې 12 میلیونه طلایي سکې او مرغلرې بار وې چې د ترلاسه کېدو په صورت کې په میلیاردونو ډالر ارزښت لرلی سي. او په اذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړی هم پیدا کړی او د 29 ورکو کارګرو د لټون عملیات لا هم روان دي. د جمعنا وخت په کسپین سمندرګي کې د توفاني هوا له کبله د تیلو په یو کارخانه کې اور ولګید. د اذربایجان ولسمشر الهام الیف د وجل سویو او ورکو کارګرو په خاطر په دغه هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی ده. په دغه هیواد کې او له دغه هیواد د باندې به په ډیپلوماټیکو دفترونو کې د اذربایجان ملي بیرغ نیمه ځوړند وي. د اذربایجان د تیلو دولت تی کمپنی وایي چې 2 کارګر د پیښې له ځایه ژغورل سوي دي. خو د اذربایجان د تیلو شرکت ویلي دي چې لا هم د وژل سوي او ټپیانو دقیق شمیر نسی تاییدولی.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.2، هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.1، مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 10.2، کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 18.4، جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.9، ګردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14.1، او په بامیان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.-5.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو په ازادي رادیو ټکی اورګوي پانه کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د طالبانو یو شمېر مهمو سرچینو ملا اختر محمد منصور ته منسوب د خبر شوي صوتي پیغام په اړه شک څرګند کړ. په دغه پیغام کې چې اختر محمد منصور ته منسوب دی ویلي دي چې البته د خپل دا خبر رد کړی ده چې د وژل شوی یا ټپي وي. دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزیر وایي د آسیا د زړه هیوادونو په 5م کانفرنس کې به د سیمه ایزو همکاریو د غشاند ګډو ګوښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبري وشي.
البته که از کنفرانس های مهمه است به خاطر ایجاد اعتماد سازی و کار مشترک با کشورهای همسایه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د هند او ایران ځینې مافیایي کړۍ هندوستان ته د وچو تازه میوو د صادراتو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي.
و ما تمام دروازه های دولت را تک کردیم، مگر متاسفانه سه ماه میشه که این مشکل حل نمی، مشکل صادرات ماست.
کندهار کې د نورو سرحدي ولایتونو په پرتله پاکستانی کلداري ډېری کاریږي. په دې اړه هم درته رپورټ لرو. د پروګرام دوی منی مې تر ډېره د ورکوشه ځانو خبرونه ته ځانګړې ده. وخت په افغانستان کې څلور بجې او لس دقیقې راځو. لومړی مطلب ته، د طالبانو یو شمېر مهمو سرچینو مولا اختر محمد منصور ته منسوب د خبرو شوي صوتي پیغام په اړه شک څرګند کړ. د طالبانو مشر ته منسوب دغه صوتي پیغام څو ورځې وروسته له هغې خپور شوی چې د هغه د مړینې راپور نه ورکړل شوی دی. د طالبانو یو شمېر لوړ پوړو مشرانو فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه غږ جعلي دی او د دې لپاره خپور شوی چې دغه ډله د نوي مشر د ټاکلو لپاره زیات وخت ولري. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د طالبانو یو شمیر سرچینو د هغه صوتي پیغام په کروالي شک څرګند کړ چې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د ژوندۍ پات کې دود ثبوت لپاره خبر شوی دی. افغان چارواکي وایي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا خبر شوی غږ د طالبانو د مشر دی او کنه. طالبانو دغه د 1400 صوتي پیغام د شنبې پر ورځ ناوخته وروسته له هغې خبر کړ چې د استخباراتو او وسلوالو مخالفینو د ګڼو سرچینو په حواله د مولا اختر محمد منصور د مړینې راپورونه ورکړل شول. ویل شوي چې نوموړی د تېرې سه شنبې په ورځ په پاکستان کې په ډزو کې ټپي شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو په لیکو کې یو شمېر لوړ پوړو مشرانو چې د هغه له مشرتابه سره یې مخالفت څرګند کړی پر دغه صوتي پیغام شک ښودلی دی. د طالبانو یو لوړ پوړی مشر فرانس پرس ته ویلي چې د ده په باور دغه غږ جعلي دی او ګمان کوي چې هغه مړ دی. دغه مشر چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي چې دغه غږ د دې لپاره خپور شوی چې د طالبانو ډله د نوي مشر د ټاکلو لپاره زیات وخت ولري او دغه ډله له دغه ناببره ټکان څخه بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. هغه ویلي چې موږ په دې اړه نورو شواهدو ته اړتیا لرو. د طالبانو یوې بلې سرچینې دې آژانس ته ویلي چې دغه صوتي پیغام د ده قناعت نه شي حاصلولی چې ګواکې ملا منصور د ژوندی وي. او درېیمې هم ویلي چې منصور د ټپونو له امله د تېرې پنجشنبې په ورځ سا ورکړه. هغه کس چې وایي منصور دی په خپره شوي صوتي پیغام کې وایي چې دی دغه پیغام د دې لپاره خپروي چې ټول په دې پوه شي چې دی ژوندی دی. په پیغام کې دی وایي چې له هیچ چا سره یې جګړه نه ده کړې، نه یې غونډه جوړه کړې وه او دی کلونه کلونه د پاکستان کوټې ته نږدې کوچچلاغ ته نه دی تللی. د ده په وینا دا ټول د دښمن تبلیغات دي. د دې مخکې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضي په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي و چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور لومړی ټپي او وروسته مړ شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري وویل چې تر اوسه دا غږیز پیغام نه تایید او نه هم ردولی شي. له بلې خوا د پاکستان د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسف زی چې د طالبانو چارې له نږدې تعقیبوي وایي غږ د منصور غږ ته پاتې کیږي او دی ګمان کوي چې هغه به د منصور وي. خو پوښتنه دا ده چې ولې دغه صوتي پیغام په زنډ خپرېږي. هغه ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر له خپرېدو 15 ورځې تیریږي او که هغه مخکې خپور شوی وای اغیز به زیات وای. یادونه ول ده چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو مسأله بیا توده شوې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه د هیوادونو په 5م کنفرانس کې به د سیمه ییزو همکاریو او دغه شان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبري وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا کنفرانس د روان میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 9مه نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان په دغه شان کنفرانسونو کې د افغانستان ګډون ډیر مهم بولي، خو وایي په کار ده چې ګډون د لازمو تیاری سره مل وي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو 5م کنفرانس د ترهګرۍ په وړاندې د سیمه ییزې مبارزې په برخه کې ډیر مهم ګڼي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د هیوادونو په کنفرانس کې به د تروریزم په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو د ګډې مبارزې ترڅنګ د سیمه ییزې نښلونې یا اتصال په اړه هم خبرې وشي.
البته که اس کنفرانس مهمه است به خاطر ایجاد اعتماد سازی.
البته دا یو ډیر مهم کانفرنس د اعتماد جوړونې په برخه کې دی او د گاونډي هیوادونو سره د هغو ګډو ګواښونو په اړه کار کولو کې کوم چې دغه هیوادونه ورسره مخ دي، چې له دې یو د تروریزم ګواښ او نورې ستونزې دي. او دغه کانفرنس دوهمه موضوع تبند سیمه ایز اتصال یا نښلونه ده چې د ملي وحدت حکومت پرې ډیر ټینګار کوي،
خصوصا حکومت وحدت ملی سری بالای تاکید داشته.
د ښاغلی رباني په وینا چې په دغه کانفرنس کې به یوازې د سیمه ایزو همکاریو په اړه خبرې وشي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې د دغه کانفرنس په اجنډا کې نه دي شاملې. دا چې په دغه کانفرنس کې ولسمشر غني هم ګډون وکړي او کنه، د بهرنیو چارو وزیر ویل چې تر اوسه په دې اړه څه نشي ویلی. ټاکل شوی چې د آسیا د زړه د هیوادونو پنځم کانفرنس د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړ شي. دا یادونه ده چې دغه کانفرنس لومړی پلا په 2012 میلادي کال کې د ترکیې په استانبول کې جوړ شوی و. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان په داشان کانفرنسونو کې د افغانستان ګډون ډیر مهم ګڼي، خو وایي په کار ده چې ګډون د لازمو تیاریو سره مل وي. د چارو کارپو روح الله امین:
شرکت د کانفرنس خوب است، بسیار به نفع افغانستان بوده میتونه.
په داشان کانفرنسونو کې ګډون ښه دی، د افغانستان لپاره ډیر په ګټه دی، خو مهمه دا ده چې څومره تخنیکي تیاری موجود دی، څومره مو د تیرو ناستو پریکړې تعقیب کړي دي، په هیواد کې دننه مو عملي کړي او ورته مو شرایط برابر کړي دي، او څومره په تیاری سره په دغه ناسته کې ګډون کوو.
په چه قدر به آمادگی دی جلسه شرکت؟
د یادونه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آسیا زړه د هیوادونو کانفرنس ته د تیاری په هدف په کابل کې د کوټنیو او منځنیو تشبثاتو د ودې او په یاده برخه کې د شته فرصتونو د بیا کتنې د بحث د یو ورځني سیمینار کوربه و.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعتي خونی مسولین وایي د ایران او هند لخوا مافیایي کړیو د واګې بندر له لارې هندوستان ته د افغانستان د تازه او وچو میوو په صادراتو کې خنډونه رامنځته کړي. د سوداګرۍ او صنعتي خونی مرستیال خان جنرال کوزی د یکشمې پرس په کابل کې خبرلارنو ته وویل چې دوی د تیرو دریو میاشتو راپدې خو هڅه کوي چې د واګې بندر له لارې مڼې او چهارمغز هندوستان ته صادر کړي، خو د هندي چارواکو لخوا اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه سید کمال شارف رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې سږ کال د صادراتو د کمښت له امله شاوخوا 100 میلیونه ډالر زیان لیدلی او د یو عمده لامل خپلو ستونزو ته د حکومت نه پاملرنه یادوي. د دغې خونی چارواکو ویل په دې وروستیو کې د هند او ایران چارواکو د واګې بندر له لارې هند ته د افغان سوداګرو د مالونو د صادراتو مخه نیولې او دې کار افغان سوداګر ډیر زیانمن کړی دی. د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هند او ایران غواړي چې افغان سوداګر د ایران د چابهار او عباس بندر لارې هند ته صادرات وکړي. شاغلی الکوزی وویل چې د چابهار او عباس بندر لارې د واګې بندر په پرتله درې برابره اوږده ده.
و ما تمام دروازه های دولت ټک کړې،
موږ د دولت ټول دروازې ټکولې دي، خو بدبختانه د تیرو درې میاشتې راپدې خو دا ستونزه نه ده هوار شوې. ستونزه زموږ د صادراتو ده چې لامل یې صادراتو سخت ضربه لري ده. موږ چې خپل د بزګر سوداګر او صادرونکو څخه حساب اخیستی دي، بدبختانه چې موږ پر روان کال کې د مڼو په ګډون تازه میوه کې 100 میلیون ډالر تاوان کړی دی، چې د افغان بزګرانو او سوداګر لپاره یو ډیره سخت ضربه ده.
بری زاری، بری دیقان و بری خودی تاجر افغانستان.
شاغلی الکوزی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزو هواري ته جدي توجه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په هندوستان، پاکستان او چین کې د افغان سوداګرو لپاره د یو افغان سوداګریز مرکز نشتون هم د افغان سوداګرو ستونزې زیاتې کړې دي. هغه وویل چې د پاکستان له لارې د ترانزیت په بندېدو سره افغانستان ته د پاکستان په وارداتو کې 15% کموالی راغلی او د کراچۍ له لارې څخه 80% د ترانزیت هم کم کړی دی. پر همدې مهال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د سوداګرۍ خونی تر دا مهال خپل ستونزه د دغه وزارت سره نه ده شریکه کړې. د دغه وزارت ویان مسافر خو قندی له سوداګرۍ او صنایعو خونی څخه وغوښتل چې خپل ستونزه د یو مکتوب له لارې دوی سره شریک کړي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونه دی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته یو رسمي مکتوب واستوي. به له شکه د مردنه ده چې په ټولو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزه حل کړو. ډاډ منیو چې په دې برخه کې به اقدام وکړو.
دا لومړی ځل نه دی چې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین بهر ته د افغان محصولاتو د لېږد په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت کوي. د ادارې تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان سره د افغان سوداګرو د صادراتو په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت کړی.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
په کندهار کې د نورو سرحدي ولایتونو په پرتله پاکستانی کلداري ډېرې کاریږي چې له عملی د افغانیو ارزښت هم زیان رسیدلی دی. ملي سوداګر او عام افغانان د پاکستانی کلدارو د ډېر رواج کېدو لامل د پاکستان سره پراخه سوداګریز اړیکې بولي، خو غوښتنه کوي چې دولت دې د بهرنیو اسعارو د بندیز په برخه کې قاطع دریځ خپل کړي. صادق رښتینی په اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د راکړې ورکړې لپاره د بهرنیو اسعارو کارول هغه جنجالي موضوع ده چې له تیرو څو لسیزو راهیسې دوام لري. کندهار د ګاونډي هیواد پاکستان سره نږدې پوله او د دواړو سیمو ترمنځ پراخې سوداګریزې اړیکې شته. د دولت د څو ځله خبرتیا وروسته بیا هم دلته د افغانیو په پرتله په پاکستاني کلدارو سوداګریزې چارې ډېرې دي چې له امله د افغانیو ارزښت هم زیان رسېدلی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله زهیر او د صرافي مارکیټ مسؤل حاجي کندیاغا وایي د پاکستان سره سوداګریزې اړیکې ډېرې دي او د کندهار او بلوچستان ترمنځ د خلکو کلتوري او سوداګریزې اړیکې هم د دې لامل سوي چې دلته پاکستاني کلداري رواج پیدا کړي.
څکه چې موږ په سل کې تقریبا څلوېښت جنس یا څلوېښت ټوکي شیان موږ پاکستاني راوړو، نو هغه هلته کالداري غواړي.
دغه کالداري چې دلته زموږ په وطن کې استعمالیږي دا موږ ګټلي دي، یعنی زموږ وچې میوې تللې ده، ننده میوې تللې ده، د پاکستان څخه کالداري راغلي دي. زموږ افغاني چا نه دي وړي چې په پاکستان کې کالداري کې دلته کالداري چلی هلته افغاني.
که څه هم حکومت څو ځله خلکو ته خبرداری ورکړی چې په بهرنیو اسعارو دی راکړه ورکړه نه کوي، خو دې خبرداری کوم اثر نه دی کړی. د کندهار ښار اوسیدونکي په دې برخه کې د دولت قاطع دریځ غواړي.
زموږ تجاران زیات کاروبار د پاکستان سره دی، د پاکستان سره دی، نو دغه که دولت پر دغه پیسو باندې پایبندې ولګي، پر د خارجي پیسو باندې، نو موږ خو لیونیان نه یو چې موږ په افغانۍ خرڅېږو. موږ ولې په کالداره خرڅو؟
چیرې د ښځو ولورونه یې هم په کالدارو دي، هغه افغانۍ راوړي، بیا د صرافه سره وټکې کالداري کې په کالدارو، بیا د هلته خپل لیله ورته راکړه کوي، له شې رانیسي، ځکه دا اوس په موږ کې رواجي سوله.
هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان بانک د سیمه ییزې څانګې نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه کوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د بهرنیو اسعارو د کارونې مخنیوی د فرمان حکم او زور په واسطه انس کېدلی، بلکې باید د صادرات په برخه کې هڅه وسي او افغانستان دی یو صادراتي هیواد وګرځول سي تر څو خلک دې تاړ سي چې د نورو اسعارو پر ځای له افغانیو ګټه واخلي.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 نوي منځنۍ چاپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د هلمند نادلی ولسوالۍ په جهانگیر کې جګړې د خلکو د ژوند خوند خسته په سلګونه کورنۍ بي ځای شوې، زده کوونکي په خیمو کې درس وي او خلک هر شپه د توپونو او ډزو غږونه اوري. د جهانگیر اوسیدونکو وایي د ناامنۍ او جګړو د اوږدېدو لامل اندېښمن دي. زموږ همکار د نادلی ولسوالۍ په جهانگیر کې شپه کړې او د خلکو د ژوند په اړه دا راپور جوړ کړی. الیاس دایی په دې اړه رپورټ راکوي.
د جګړو لامل د شونځي ځای بدل شوی دی او د چانجیر په جنوبي کلي کې د شونځي لپاره خیمه درول کیږي. شونکی وای لا معلومه نه ده چې د خیمو تر درول وروسته به خلک خپل اولادونه شونځي ته واستوي. دلته ځینې لوی لوی ټکان سړی بیروي، خو د خلکو بیروبار لا هم پر خپل حال پاتې دی. د امنیتي سرتیرو غټ ټانکونه او د عامو خلکو رخشی او موټرونه څنګ په څنګ پر سړکونو ګرځي. مازیګر لمر ته تر ډوبېدو ډیر مخکې ملاجان خپل دکان تړي. عبدالبصیر چې په ملاجان مشهور دی د ولډینګ تر څنګ پنچر مینی کوي. دی وایي باید وختي کور ته ولاړ سم چې جنگونه زور اخلي. ملاجان وایي د نادالی د مرکز څخه د چانجیر او لوی مندسیمو ته د ملي اردو لخوا په ریدونکو توپونو پازاب کړي دي. هغه وایي کامنتیز وکونه پراستی جنگ وکړي وسلوال د چانجیر څخه استل شي.
دا غار کومندان را پوسټه ولا وس کوله چې دا ته ماس کوردا چې دا مخله پوسټه وسدي ان خپل د پوسټه من کوم سم کړه خدای دې خی دی بل او پردار دا 5223 ورته نه چې دا تمام ورځ 50 نه پرم وسو.
د چانجیر عمومي بازار تر نیم ډیر تړل دی. خلک وای کشتونه نه دي ټول کړی او نه پوهیږي چې جنگ به تر څو نور ورځې پر ورسی. د شپې ډزې دومره ډېرې سي لکه د یوې غټې جګړې پر مهال. اسدالله وایي هره شپه داسې فکر کوي چې وسلوال په چانجیر ننوتلي دي. دی وایي ډېر نږدې همسایهګانې د چانجیر څخه لشکرګاه ته کټه شوي دي. اسدالله زیاتوي د دوی کاروبار ګټه نه کوي او د جنګ له امله د دوکان سودا کمه شوې ده. هغه پر حکومت له دې امله چې جګړه اوږده شوې ده نیوکه وکړه.
موږ اوس هم په تشویش کې یو، ځکه چې دا غاړې سره غلي پر دې غاړه مست کاډه ده، نو په دې حکومت باندې باور نه لرو، ځکه چې دوه درې ټاک طالبان پر وکړي، دوی یا ماموریت ورې لکړې یا پوستې ورې لکړې، که جنگ پر وسي که پر ونیسو دی موږ دغه باور نه په لرو چې دی دا خط وساتي تر وخته پورې.
له دې ځایه د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د جنگ پر لومړۍ کرښه د پیرودونکو مرمیو لمبې لیدل کېږي. د شپې چپه چپایي دلته د پرتې ویرې حال راښیي. سپینې غپې او د چرګ اذان نه اورېدل کېږي. د تک شنه آسمان یخ هوا او په چنجیر کې د شپې پاکه فضا یو مخ ډزو نیولې ده. که څه هم چې خلک وایي د جنگ سره عادي سوي دي، خو مزمل شکري ورخطا معلومېږي. شکري وایي جنگ د ژوند خوند او رنګ اخیستی دی. هغه تر اوسه په دې باور لري چې امنیتي ځواکونه د مقاومت توان لري. ده د حکومت څخه د عملیاتو غوښتنه وکړه. شکري وویل که ناامني داسې پسې وغځېږي، کروندګرو او د کاروبار کسانو ته به سخت اقتصادي زیانونه ورسېږي. دی هم په چانجیر کې د روانې جګړې کیسه کوي.
طالبان یو یا دوه ټکه وکړي، دوی ماشه پر نیولې وي، د ازربایجان ټانګان دي د ملي اردو ماشه پر نیولې، تر هغه وخته چې دانه پکښي تر هغه وخته ماشه پر نیولې وي. ټکان ټکان خلک هم په تشویش کې وي چې جنگ شروع دی، املاکر د کڅک ساده هغه د یوې خوا ټاکان دي. هغه یو ټک پر وکړي دوی ماشه پر ټینګه کړي، یا راکټانه دخوا غورځي، یا دا اګایز ورته دغه کړی وي، او همداشان چې دا وچه اوانونه دي، وچکي اوانونه دي، چې دغه اوانونه دي.
د چانجیر کلی په نادالی کې د لشکرګاه څخه 12 کیلومتره شمال لویدیځ ته موقعیت لري. کلینیک د پولیسو ماموریت او په یوه ښوونځي کې 2000 زده کوونکي لري، خو اوس دا ټول په عادي ډول دي. په چانجیر کې د ملي اردو د ضربتي ټولې کمانډان نجیب وایي وسلوال ډیر نږدې دي او د ترکشونو څخه پر دوی ډزې کوي.
چورته پاینته معلومه شاومیان قرارګاه میگیرن، جنگ میکنن تا 12.
دی وایي دلته نږدې دي، د شپې له 12 څخه تر 1 بجې جنگ کوي. دا ډله ځي او پر دریو بجو بله ډله راځي او تر سهار پورې جنگ کوي. دغه کار د ورځې هم تکراروي او بریدونو ته دوام ورکوي. په کورونو کې ترکشونه جوړ کړي دي او د هغو څخه په استفادې موږ مصروف ساتي. موږ هم ډزې کولې، کله وررسېږي او کله هم مرمۍ نه ورسېږي، خو دلته ډېر نږدې دي. په چانجیر کې د کرکټ او د ونیز سیمه ییز مارکیټ یا میلې میدان چې تر جنگ وړاندې د خورا بیروبار څخه ډک اوس سپیره معلومېږي. او رښتیا هم د نادالی په دغه سیمه کې جګړې د ژوند خوند او رنګ اخیستی دی. محمد علی صاحب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره بنای نه سمو پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو ته وایست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوي پانه کې هم اوریدل شي. همدارس د فیسبوک لاله لري زمونږ تازه خبرونه کتل شي. پته مو ده facebook.com/azadiradio. نو ول د چې د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو پیلې کې او د ماخام په وو ختميږي. خو د ماخام له د سهار تر وو پورې په همدې چپو یعنی 1289 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې په ټول افغانستان کې امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. مخکې لدی چې لند خبرونه واورو، دا به وایم چې د افغانستان د زونونو ترمنځ د کلب لیول په کرکټ سیالیو کې د بند امیر ټیم اتل ولي خپل کړه. دغه لوبه نن د بند امیر او سپین غر ټیمونو ترمنځ شو چې په پایله کې د بند امیر ټیم وکړه شول. د سپین غر ټیم لخوا د 15 درشو هدف د درې لوبغاړو په سوزیدو سره په 13 اور کې پوره کړی او د څو زونونو ترمنځ د کرکټ شل اوریزه پیل شوې لوبي په خپل نوم ثبت کړی. وخت په افغانستان کې 3 بجې او 3 دقیقې شوې. صالح محمد صالح د ورور کوچی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وی. له هغه وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مهیروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونای چارو له وزارت څخه وغوښتل چې شیزنه پولیسو ته د فعالیت ش محیط برابر کړي. د افغانستان جمهور ریاست وی چې د جرمنی له دویچ ویلی ټلویزیون سره د اشرف غنی سبي مرکه تحریف شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی چې د کندهار د ولایت پر مقام یې د یوې انتحاري حمله مخه نیولې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د جګړې لشکلو غواو غوښتنه کړې چې د ملکی کسانو د اوسېدو پر ځای د مرمیو له اورولو ډډه وکړي. د ترکیه ولسمشر وایي هېواد یې له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرلو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکي په یوه چاودنه کې ووژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پمپ کې لري چې نن ملت ته یوه کمساري ټلویزیوني وینا وکړي. په اذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړی هم پیدا کړی او د نه ویشت نورو ورکو کارګرو د لټون عملیات لا هم روان دي. او په لندن کې وسړی د چړې په گزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه وایي چې دغه سړی د حمله په وخت کې چیغې وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون لوبغاړي د پارک اوپن په نوم سیالۍ په 13 پړاو کې وتوانېدل. د سرو زرو 3 مډالونه ترلاسه کړي. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو د فدراسیون استازي احمد شاه فیضی ازادي رادیو ته همدار زویل چې افغان لوبغاړو په دغه سیالۍ کې 2 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونه هم خپل کړل. د خبره له افغان لوبغاړو څخه مهدی رحمتي، محمد او محمد یوسفی د سرو زرو، محمد جواد الکسایی او موجیب سلطانی د سپینو زرو او نصیر احمد بلخی د برونزو مډالونه وګټل. ټاکل شوی د پاور لفټینګ وم پړاو سیالۍ د روان قوس میاشتې په 18 پیل شي. د افغانستان د پاور لفټینګ د فدراسیون رئیس خواجه فرید صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د قوس تر 20 د ټولو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې ترسره شي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په دغو لوبو کې له مرکز ولایتونو څخه 1500 لوبغاړي برخه اخلي. نوموړي د دغو سیالۍ د جوړېدو هدف د پاور لفټینګ ملي ټیم او نړیوالو سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو انتخاب اول وخودل. د اسپانیا د لالیگا د سیالیو په لړ کې د ریال مادرید فوټبال ټیم خطافه ته ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې ریال مادرید وتوانید چې خطافه ته سلور د یو په وړاندې ماته ورکړي. د ریال مادرید ټیم له دې بریا وروسته 13 امتیاز ترلاسه کړل او په مقطعي ډول د جدول په دویم لړ کې ځای ونیو. په یوې بلې سیالۍ کې بارسلونا ټیم له خپل سیال والنسیا سره یو برابر شو. بارسلونا سلور 13 امتیاز ترلاسه کړل او د جدول په لومړي سر کې ځای وموند.
د یو ازادي رادیو لارې مو وروستي سپورتي خبرونه واوریدل. اوس به هم ورشو یوې نړیوالې موضوع ته. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په دې اړه چې حکومت یې د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولای شي خبرې وکړي. اوباما به دا څرګندونې نن د ورځې ناوخته ملت ته په ټلویزیوني وینا کې وکړي. اوباما ژمنه کړې چې د فدرالي پولیسو مستنطقین به په کالیفورنیا کې د هغې حملې انګېزه پیدا کړي چې یو میړه او ښځې ترسره کړې ده. په دغه حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه 14
مقوی او مقاومی او اول ترورستانو با اون بیری گوده ترگندوانی دی امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون پخپل اونی زوائناکی وکڑی.
It is entirely possible that these two attackers were radicalized to commit this act of terror.
دا بخې امکان لري چې دغه دوه حمله کوونکو به د افراطي ایدیالوژي په خپلولو سره دغه عمل سرته رسولی وي، او که داسې وي دا د هغه تهدید ښکارندوی کوي چې موږ له کلونو پرې تمرکز کړی، یعنی هغه خطر چې خلک د تاوتریخوالي افراطي مفکورې ته مخه نه کړي. موږ پوهیږو چې داعش او نورې تروریستي ډلې په فعال ډول په ټوله نړۍ او زموږ په هیواد کې خلک تشویقوي چې له خشونته ډک وحشتناکه اعمال سرته ورسوي. د امریکا ولسمشر د خپلو څرګندونو په دوام کې وویل چې باید په ګډه کار وشي چې خلک د تروریستي ډلو کرغېړنې مفکورې ونه مني. تشوین ملک او د هغې میړه سید رضوان فاروق د تېرې چهارشنبې په ورځ د کالیفورنیا ایالت د سن برنادینو د سیمې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې په خلکو ډزې وکړې او څوارلس تنه یې ووژل. دغه ښځه او میړه یې د پیښې له ځایه له تېښتې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شول. تشوین ملک له دغې حملې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته خپله وفاداري اعلان کړې وه. د امریکا ولسمشر براک اوباما په پرونۍ وینا کې د خلکو د امنیت خوندي کولو لپاره په ګډ کار ټینګار وکړ او زیاته کړه.
More broadly, this tragedy reminds us of our obligation to do everything in our power.
په پراخه کچه دغه غمیزه موږ ته خپل مسؤلیت را په یادوي چې هر هغه څه چې په توان کې لرو په ګډه سرته ورسوو تر څو خپلې ټولنې امن وساتو. موږ پوهیږو چې قاتلانو په سن برنادینو کې له تهاجمي وسلو چې پوځي وسلو ته ورته دي، یعنی له جنګي وسلې څخه کار اخیستی تر څو هر څومره کسان چې کولی شي ووژني. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر باراک اوباما به نن په دې اړه یوه بېسارې وینا وکړي. اوباما د جمهوري ریاست د دو دورو په اوو کلونو کې تر دې مخکې دا ډول دوه ویناوې کړې وې. د سپینې ماڼۍ په وینا ملت ته په ټلویزیوني وینا کې به اوباما نن په دې اړه چې حکومت د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولی شي خبرې وکړي. له بلې خوا د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې په کالیفورنیا کې د تېرې چهارشنبې د ورځې پیښه یو تروریستي عمل بللی او په اړه یې څېړنه کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم راشو له خوست یو راپورت هم. د خوست ولایت نادر شاه کوټ سپیری او شمال ولسوالۍ قومي مشران وایي د زدرانو د لوی قوم په پراخو سیمو د بې تعلیمۍ تیاره خوره ده. دوی له افغان حکومت غواړي چې په دغې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي. بل لوري ته ولایتي چارواکي دغه ولسوالۍ د خلکو غوښتنو ته به توجه کوي، وایي چې توجه کوي د دغو خلکو غوښتنو ته او چې پخوا پکې د بیا رغونې کارونه چټک او ګړندي نول. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خوست ولایت د دریو زدران میشتو ولسوالیو نادر شاکوټ سپیری او شمال دومنده اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې د تعلیم او روغتیا په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت لخوا د ولسوالۍ ته د نه پاملرنې له کبله په دې پراخه سیمه د ناپوهۍ تیاره خوره ده او هر څوک چې کومې خواته هڅوي دوی د هغو تر شا روان وي. د شمال دومنده ولسوالۍ یو تن قومي مشر حبیب آزادۍ راډیو ته وایي چې
اصلي ستونزه د مکتب ده چې په ټوله ولسوالۍ کې یو د مکتب دی په برګۍ نه لري، یعنی سهار لري دو شاګردون نشي کړای چې ستخل نه ورتر شي. د ټوله ورځ په سړک موټر ته ولوري کلای وته لوسر کې کلا بل څومره چې په دې وطن کې په دې منځ کې کې تیار دو د تعلیم د واجنه تیار دو چې می تعلیم لري نه چې څوک په کوم شکل تشویقي په هغه طرف می فسرونی.
د زدرانو دی ویبل ولسوالۍ نادر شاکوټ یو تن قومي مشر هم په خپل سیمه کې د تعلیم او روغتیا بهیر ته د پاملرنې غوښتنه کوي. مساجان زدران وایي چې په یاد ولسوالۍ کې د روغتون دی ودانې له جوړولو څخه له دوه کلونو ډیره موده وشوه، خو نه د دې روغتون چاردیوالي راتاو شو او نه د یو روغتون په شان خلکو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړل.
ولته ایوا پنځوس بستریز شپخانه په ډېر لوړ قیمت باندې جوړه شوه، مسلکي صحیح پرسونل نه ورکول کیږي، تشکیلات یې نه جوړیږي او ادویجات نه ورکول کیږي. بل دا چې د مکاتب دي چې فرض مثال مکتبونه شته دي، دا درسته ده چې مکتبونه بنه در شکوټ فعال دي، مګر مکتب د درس د معلم د شاګرد سره نه نشته. بل دا چې ولته ځنه مکتبونه د انجونو په نامو مکتبونه دي، تشکیل یې وړای دی، تشکیل یې شته، معاشونه مقرر دي، مګر عملا څه شي نه لدل کیږي.
حاجی علی خان زدران د سپیر ولسوالۍ د استودونکو ستونزې یادوي.
پیره یو داس سرحدي ولسوالۍ ده چې د شمالي وزیرستان سره په 2 کیلومتره کې سرحدونه لري او د نورو څو ولسوالۍ سره هم سرحد خو مګر دولت هیڅ توجه نه ده کړې. د سړکونو نشتوالی، د کلینیکونو ته نه رسېدګي، ځکه چې سپیره کې مرکزي یو کلینیک موږ لرو، نوره په د سپیرې په سرحداتو کې هیڅ کلینیک نشته چې د دیرش کیلومترۍ تر مرکز نه همزنې سرحدونه یې لرې پرته دي.
بلوري ته خوست والي حکم خان حبیبي د ولسوالیو د خلکو اړتیاو او غوښتنو ته پاملرنه په خپلو مهمو لومړیتوبونو کې بولي او وایي چې د هغو ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزو ته به توجه کوي کوم چې پخوا پکې د اړتیا وړ پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي.
وخت په افغانستان کې څلور بجې او څلوېښت دقیقې کېدونکي دي. زموږ خبري راپورونه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکو شوی اذانو پروګرام واورئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا خپل تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې د ورک شوي په هکله څه معلومات پیدا شي نو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په دغه پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې د ځینو ورک شویو عزیزانو په هکله هم معلومات دي. همدارنګ هغه کسانو چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او موږ ته یې سلام ویلی دی، د دوی سلام ته وعلیکم سلام وایو. د دې په څنګ کې ګران اوریدونکو داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان چې شهیدان شوي دي او د دوی څه کسان نه ول، هغوی خاورو ته سپارلی دي او تلیفوني پیغام یې موږ ته رالیږلی دی. که د دوی کورنۍ غواړي کولی شي چې له دغو کسانو سره په تماس کې شي. ډېر مبونه ځنډو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواږی است. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په کلپ کې معلومات دي. لومړی به د متی الله خان پیغام واورو کوم چې د یو سپینګری په کلپ معلومات غواړي. دی وایي چې په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. دغه ورور ته باید ووایو چې د دغه سپینګری په هکله کومې چې دی لټوي داسې تلیفوني پیغام ما په ازادي راډیو کې پیدا نه کړ. خیر دې وي، د دوی تلیفوني پیغام به خپور کړو. کېدای شي چې اورېدونکي ورته تلیفون وکړي خو محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، د پیغام په پای کې به بیا زه د تلیفون شمیره ووایم.
سلام علیکم، زما تلاکم د ننګرهار ولایت د بیسدونه. تاسو مخکې په خپل اسټوډیو کې یو اعلان کړی، د ورک شوي اعلانونو په هغه کې چې تاسو ویلو چې دغلته موږ سره یو کس ده د کتاب په نوم باندې تقریبا سپین ږیره ده، پنځه کاله عمر لري او همدا قسم ته تاسو ویلو چې دیارلس کاله مخکې موږ سره د دې دغه شته ده سبو شته ده، که چېرته دغه وي نو په دې لمبر موږ ته خبر راکړئ.
که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په هکله څه معلومات لرئ نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 00903 د افغانستان کوډ ده 5815159. د تلیفون شمېره به ور بیا ووایم 05815159. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو په هکله معلومات خبرو. ګران دوستانو، اوس به هغه یو بل تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه چې ګډ هم دی معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه مصطفی خبرې کوم. یو ورور په تیر پرګرام کې وال پرېښه و چې ما یو تر ورک شوی دی چې په خپل ګډ دی او ما د تلیفون شماره دا 0301 او 303 یو سره یو او کولای شي دا ورور که زما غږ واوري ما سره په دې ټلیفون ریپورټ وکړي زه به څه معلومات ورکړم. دلته یو سپینګری دی چې هغه عمر د شپېتو کولو دی په خپل ګوټ شوی دی خپل ګوټ دی دغه چا په خپل نشته که دغه ورور زما غږ واوري او دغه ورور په هغه کې به زه دته معلومات ورکړم. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکست. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په دغه برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. د دوغه تلیفوني پیغامونو په منځ کې داسې دوه تلیفوني پیغامونه هم شته چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان شهیدان شوي دي او دوی خاورو ته سپارل دي. د دوی په اړه هم معلومات دي. راځي چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما نوم زهر رحمان دی. د پلار نوم یې حاجي صاحب مجاور. د ولایت د کاپیسا ولسوالۍ الحسن نړۍ کې نیولی دی. زما ورور محمد الیاس الیاس پنځلس کلن و میاشتې کېږي کابونه ورک شوی دی. لږ شاید ذهني تکلیف هم لري. که چا ته د محمد الیاس په نوم معلومات وي نو په دې شماره زنګ ووهي. 09 0 0 9 2 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کاپیسا ولسوالی حلاسای قریه اسپی چایخیل کتا پیدا کرد پا دا شماره تی مونگ تا تلیفون زنگ وهیم صرف 911-917-58-45 کم شوه ورک شوه تا پا تهران که سلور رجی کی گی کتا پیدا کرد سلویق زر افغانی اینام لدیم و سلام و اخترام
زه محمود جمعه ده کمیار ده ولایه ده کلسه سر پتماس کیم بلایو ماماوی ده شیرین آقا پنامه ده شنیه شکر فرایچی سر مدرکسه ویدی ده یلمن ده ولایت ده ده باغلان ده ولسوالی هر سا ده کمالواتی پا ده شماره ده زنگ بوخی سه پرایا سزور دیش دیتین دوس اتسو یش فیتا
السلام علیکم آزادی راډیو و کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما دا یو پیغام نشر کړي دا د ورکې اعلان دی. زموږ یو قریب دی چې نوم یې عبدالغني د صدیق تکلیف له کبله شاوخوا یوه نیمه میاشت کېږي چې د کندهار ولایت د دولسمې اوضې په ساحه کې ورک شوی دی او د ورور نوم یې جانان د نسواري خالي هغسې په لاسو جنزران هم زړیږي. نو هر ورور ته که معلومات وي پر دغه ټلیفون شمېرهیې اړیکه راسره ونیسي. سپر اویا شپږ سوه شپږ شپېته دوه اتیا لس بله شمېره سپر اویا اویا پنځه دېرش پنځه اویا دوه شمارې یو ځل بیا تکراروم. سپر اویا شپږ سوه شپږ شپېته دوه اتیا لس سپر اویا اویا پنځه دېرش پنځه اویا دوه. زه نجیب الله مقلید د کندهار ولایت نه تاسو زحمت کوم دغه یو اعلان ما ده نشر کړي چې زموږ یو دوست دی د چری او د چری ولایت دی د ککره کې د کلي دی نوم یې عبدالغني دی د شاوخوا د پنځه دېرشو د دېرشو کال یوه نیمه میاشت کېږي یوه میاشت تقریبا کېږي د کندهار په ښار کې لا درکه شوی دی د عصبي تکلیف له امله د ورور نوم یې جانان دی. هر مسلمان ورور که په دغه اړه معلومات ولري یا دی لیدلی وي یا یو چا ته معلومات وي مورته دې په دغه شمېرو سره زنګ ووهي. صفر اویا شپږ 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 اته دوه یو صفر صفر اویا شپږ 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 اته دوه یو صفر زما پیغام زما دا رادیو کارکونکو څخه دا هیله ده چې دا پیغام دوه درې وار نشر کړي نور وخت نه یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زوم سیماز ما یو د نوروت په نام د تریاجدی د عبد الحکیم زیدی ډېر وخت کېږي چې خپل د کور نه درک دي هېڅ څوک نه راته معلومېږي. هر مسلمان ورور د تریاجي په اړه معلومات ولري یا د مړه یا د ژوندي پر دغه شمېره ما ته زنګ ووهي او یو مهرباني د ازادي راډیو چې کدي ته پیغام راځي زما پر دغه لمبر ما ته معلومات راکړي ځکه چې دلته ازادي راډیو سمه نه اورېدل کېږي.
السلام. زه د منان نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما یو ورور د اسمت الله په نام هغه ملي اردو سرباز کې وو. هغه دا درې څلور میاشته کېږي چې موږ سره اړیکه قطع شوې دي. هلمند کې وظیفه کوله ولسوالې څنګه که چا هغوی ملګرو سره که چا سره معلومات په دغه ټلیفون شمېرې سره ورته زنګ ووهي 0023200 نہ په دا د باندې من سره اړیکو نیسي. السلام.
دا غاډه راډیو د دین کو کارکونکو ته سلامونه هني کې دا خېل هوه او علاوه مور د خدای زو د نمرها د ولادت د بیسود ول سوال د پیروړ کلم خپل پیغام ساتوم. زما ورور چې بلال لوی دی عمر تقریبا 13 کال دی. له سوال څخه یوشته له کوره رئیس د کوره د درک شوه که هر چاته بلال ولادت غلام صدر په اړه معلومات وي د انساني همدردی د لمخې زما سره په دې نمبر اړیکه ونیسي او خپل شیرني دې ترلاسه کړي. شماره وایي 0 8 2 1 0 3. بل شماره وایي 0 8 1 2 0 2 2. والسلام. هیله لرم چې زما پیغام دې نشر شي.
ملایم د کندهار ولایت چمیداری ورسوارینا اورورا مون یو واره مکه تخپل پیغام سب کړي په ازادي رادیو کې. مون سره یو ورور چې په پوسټ کې په پولیس ملي کې و د رحیم الله په نامه په سر کې سپین یختان چې عمرې له شر کلونو تر یوې شو پورې انځه کال کې مون سره پوسټ کې و او بیا دا لوی اختر نمخ کی شهید چوم خاور ته سواره دی. دا ورو نه چایي دا را اړی کو دي مون سره تماس ونی 0 4 4 5 3 2 5 3. بلش میرا دا 0 5 3 4 5 5. او دا افغان شمیرا دا 0 1 1 1 3 4 9.
ازادی رادیو کارکونکو ته سلام. شخصا امیدزی صاحب ته دا شپږم اعلان د سجې درکوم. زما اعلان نه خپره ده. زما اعلان خپور کړه. زه مرایت مشهور په امیر محمد د خبرغان د ولایت د زرقانی قرنې څخه. زما یو زوی د عمران په نامه 16 کاله عمر یې 15 کاله کېږي چې ورک شوی ده. عمران نومېږي. د امیر محمد زوی په قوم خروټی هر مسلمان سره کوي او له چا سره که په داخل او په خارج کې وي. او یا عمران خپل اوري مونږ سره په دې نمبر په تماس کې شي 0 9 4 4 0 8 5. عمران نومېږي. د امیر محمد زوی ده. سیرینه ورکول کېږي. وسلام.
سلام علیکم. زه د فراه د ولایت بل ابولګ ولسوالۍ د چکا د سیمې زما د اکا زوی دی. زما د اکا د زوی دی. دا درې ورځې کېږي ورځ نوم یې حضرت دی. کار چات فیدا که په دغه شماره ته موږ ته زنګ وي 0 8 0 4 5 1 1 0. وسلام.
زه د غورک ولسوالۍ ته ستا سره په تماس کې یم. ما پیغام دا دی چې زموږ سره یو نفر و د محمد عالم په نامه باندې په عسکرو کې شهید شو چې موږ ته کور و ځای نه و را معلوم او ما د دې په خپل لاس خاورو ته وسپاري. نو دوستان یې خبر وي زما د ټلیفون شمېره ده 0 8 6 8 9 4 1 3. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 8 6 8 9 4 1 3. وسلام.
السلام علیکم زه ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ول سلامونه بل سلام زه دی یاتې ول سوالی دی شابدین بابا د کلی عبدلانان خبر کوم ما یو رونه درک سوی ده چې په نامو دی مؤمن د شپاو کله کې ایران ته کله زاد لانان یم زیورور یم د مو دی پلانوم په نامه دا کا ده د مو دی بلورو نوم مالی ده د بل ملک ده دغه مطلب نن خپل مؤمن د ایران ته کله شپاو کله کې نظر کا سوی ده چې معلومات نه لري نو پلاس باندې ساغم نه دګراسي خپل لاس باندې مطلب دی هغه باندې نوم نشته کړای دا کدا شي شاد سم معلوماتي مختلف په دې شماره باندې زنګ وو یي 00 واویا درسلو یو پینځوس دوش پیټ کچا د معلومات په دې شماره باندې مت زنګ وو
زه جانم چې کا وخت خبرې کوم د پراد ولایت څخه د پرارو د ولسوالۍ د چکار د کریته نو یو نه پر د چې د کازګوز دوی د حضرت نمیر د څو شپې کې نه درا کړی هر څوک چې دغه لري درک مختلفه دغه شماره زنګ وو 0 0 8 2 2 2 2 و سلام نزادی را دوستمنان
سلام علیکم زه د کابل ولایت سروجی دی ولسوالۍ ځاکر نومې جما ما یو تر 2000 کال مخکې د پدری سوالات کې اوسېد نو د دې تر اخته د دې ما سامان زر اخته په چا ته د زړه بلا منګل په نامه معلومات وي نو جما نمبر واویا صفر واویا 99 2 4 2 نمبر دا د پلیسي په باندې ښه کې اوسېږم نو دا نمبر ته ځاګر وایي و سلام
له سترو پیما د پکا ولایت څخه زما یو پرزو ورکشو ده تقریبا 15 کال کیږي دا نوم یې ده سمي غولا د ټلیفون شمیره مې له 0 وروسته او 99 9 2 4 و سلام
سلام علیکم زه بخ محمد وطن د زابل ولایت څخه خبره کوم ما یو ملګر ورکته د عبدالبصير په نامه ده تقریبا درې کاله کې دې کار چې اې دې
زه محمد عالم افغان یم پاکستان سب پنجاب څخه سره خبرې کوم زما یو راته دی تقریبا 2 کال کې د کورونا دره کوي کله چې تاسو د په اړه کی معلومات وی په دا نمبر دې زمو سره اړیکه ټینګه کی دا ورانه مې دې استاج محمد د پلار مې دې عبد الغفار عمر یې ول اسکاله
تلیفون نمبر در تکرار اوم چپر دریس و اتا و دیش و پینزو یو سلو دری شماره بیا تکرار اوم چپر دریس و اتا و دیش و پینزو یو سلو دری که هر چاپ دا شماره مفترده پا بارا که معلومات را که یو لاک روپی باور که اینام ورکول که هی
زما یو انډیوال ورک دی په نامه د عبدالواحد دا دوه کاله کېږي د پرا څخه مې زنګ وهلی د پرا څخه که چېرې دا ما غږ اوري په دا شماره زما سره تماس ونیسي صفر اووه صفر درې نه سوه اووه ویشت یو سلو پنځه نوي بیا به شماره تکرار کړم صفر اووه صفر درې نه سوه اووه ویشت یو سلو پنځه نوي که چېرې چا پیدا کړي یو لکه افغانۍ جایزه لري خدای په امان
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00422211214115.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو زادی را مشنوید. سهر لیوان.